د ازادي راډیو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ ده د زمري 1398 هجری لمریز کال د زمري د میاشتې یا د اسد د میاشتې دوهمه نیټه ده چې نن دغه ورځ د 2019 میلادي کال د جولای له 23 سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 5 بجو ده. د خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه خپرو. په خپرونه کې به وروسته واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخلې سیاست نه چلوي او په خپل سیاست کې تغییر راوستی دی. اول به ورسو نوریاس نوری ته چې د افغانستان سیمې او د نړۍ د څو مهمو خبرونو سره په استودیو کې دی. وروسته بیا رپورټونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیاری نیسي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکې د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پیښه نن سهار د سبز ولسوالۍ د ترخیلو په تنګي کې هغه مهال وشو چې د سړک د غاړې او مین د بهرنیو ځواکونو د موټر پر کتار وچاودید. د کروشیا دفاع وزیر دارمیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبرلان ته وویل چې پر ځواکونو یې دغه چاودنه د کابل په څنډه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوې. هغه وویل د درې ټپي شوو سرتیرو له ډلې د یوه روغتیایي وضعیت خطرناک دی. چارواکو بیا ویلي چې پر موټر سایکل سپاره یو کس له موټرو سره ځان جنګولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه ځان وژونکي حمله دوی کړې او د امریکا د استخباراتو د ادارې سیاهي کارکوونکي په نښه شوي وو. طالبانو په دې حمله کې د دو لنډ کروزر ډوله موټرو د ویجاړېدو او د سیاهي د څو کارکوونکو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کروشیا نه نوي سرتیري په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د خبر له مخې د هغې اعلامې له مخې چې د دې وزارت لخوا نن خپره شوې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د دغو خبرو د ترسره کېدو مشخصه نیټه نه ده ښودل شوې خو ویل شوي چې په راتلونکي اګست میاشت کې به دغه غونډه وشي. د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې دغه غونډه به بریالۍ وي. تر دې مخکې موسکو دو ځلې او دوه یو ځل د دا ډول غونډو قربانه وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅې کوي. عمران خان پرون په واشنگټن کې وویل چې پاکستان ته تر ستنېدو وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د عمران خان د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسوي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دوی تاثیر ور باندې ډېر حده پورې لیدل کېږي دې ته اماده کړي چې د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کښېني وربند وکړي او د مسالې سیاسي حل راوباسي.
طالبانو چې تر اوسه وزلې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې کړي له اوربند او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر وایي د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. محمد فهیم هاشمي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل ډېرو هڅو او ځینو اقداماتو وروسته دوی وتوانېدل چې د انټرنیټ بیې ډېرې راټیټې کړي.
انټرنیټ راکې شما به $96
د وای هغه انټرنیټ چې تاسو په کورونو او دفترونو کې په $9 باندې کاراو لدی ورسته کولای شي په $2 او کاروي. نو موږ ویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اترا اداري او مخابراتي شرکتونو ترمنځ کار روان دي چې په دې سره به د انټرنیټي خدمتونو کیفیت لا ښه او به نور هم راټیټ شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسي په دې اړه چې یو پوځي الوتکه د هواد هوایي حریم ته داخله شوې و ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له قوله نن خبر ورکړ چې ویلي د موسکو سیول ته ویلي چې ښایي یوه تخنیکي ستونزه د دې سبب شوې چې دغه پیښه وشي. د خبر له مخې روسي ویلي دفاع وزارت به په دې اړه سمدستي څېړنه پیل او اړین اقدامات وکړي. د روسي لخوا دغه پیغام پرون د روسي پوځي آتشې سیول ته لیږدولی دی. د جنوبي کوریا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د غراز په دې هواد کې د روسي د سفارت د سرپرست ماکسیم ولکوف له قوله ویلي چې وای د ته ویلي چې روسي په دې اړه ډیره ژوره خواشینه ده. رابرت مولر بچې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسي د مداخله په اړه څېړنه کړې. نن د کانګرس په استمایه غونډه کې برخه واخلي. ځانګړی مفتش مولر درې میاشتې وروسته له هغې چې په دې اړه له نږدې دوه نیمو کلونو څېړنو وروسته خپل وروستی راپورټ خپور کړی. په دې ځانګړې غونډه کې ګډون کوي. د نوموړي د راپور نتیجه ښیي چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلې چې روسي په دې انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ډونالډ ترامپ بریالی شو مداخله کړې ده. مولر نن لومړی د استاذ جرګې قضایي کمیټې او وروسته د استخباراتو کمیټې په غونډو کې ګډون کوي او د دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ښایي بحثونه ډېر توند وي چې ولسمشر ترامپ او ملاتړي به هم په وړاندې سخت عکس العمل وښیي چې هغه به تر ډېره انتقادي وي. د استاذ جرګې د قضایي کمیټې مشر جنرال نیدلر فاکس نیوز ته ویلي چې په دغه رپورټ کې ډېر کره شواهد شته چې ښیي ولسمشر غټ جرم او له قانون څخه سرغړونې کړې او موږ به له مولر څخه وغواړو چې حقایق د امریکا خلکو ته روښانه کړي او وروسته به وګورو چې دغه قضیه څرنګه مخته یوسو.
تاسو د ازادي رادیو اروي د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت خاص استازي سلمی خلیزاد نن په کابل کې د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. دوی څه ویلي دي په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې کله د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې خبري کولې وی ویل چې د افغانستان لپاره خپل سیاست یې بدل کړی دی او نور دوی په افغانستان کې مداخله نه کوي. په دې اړه به له کابل عکس العمل نو واوري. په همدې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له هلمند واوري
زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکښې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانړي. زما په کور کې د پولیسو
په دې خبرونه کې به له اورزګان واوري
موږ دلته وراره دای ګور زده نه کیو خاصه ټوله وي یو چر وډي کله ته څوک راکټ ټوله وي بچان مو ژته ژي.
په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام چې پر بشري حقوقو باندې بحث کوي، پکې او بل د جوان په شیبو کې پروګرام. اوریدونکو د خبرونې اول مطلب مو په کابل کې د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد د لیدونو کتنو خبرو او مشورو په اړه دی او د افغانستان د سولې په ارتباط نورې مسلې به هم پکې واخلو. زلمی خلیزاد پرون افغانستان ته ورسید. پر ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي او د زمام کارانو په حواله نن یې د افغانستان د ملي والی حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. زما همکار اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې دی. اول به مخکې د دې چې اکرامه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته ورسو چې وایي حکومت یې خپل سیاست بدل کړی او نور په افغانستان کې دوی مداخله نه کوي، په کابل کې به د خلیزاد د نن دغه لیدنو کتنو او خبرو جزئیات اوریدونکو سره شریک کړو.
فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د ملي والی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. له اجرایي ریاست خبر شوی خبر پانه کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې خاغلی خلیلزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر د هدف پاړه باندې له عبدالله عبدالله سره معلومات شریک کړل. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې په دغه ناست کې صلاح الدین رباني د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم برخه لرله. لدین وروسته د زلمی خلیلزاد له خبرو وروسته اجرایی رئیس عبد الله عبد الله د زلمی خلیلزاد د څولې له هڅو نه مننه وکړه او یو عادلانه او تلپاتې سولې د افغانانو لومړیتوب او بالا. لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ افغانستان ته راغی او دلته تیر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکړه. ارګ تیر ماخام په یو اعلامیه کې ویلي وو چې ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستۍ سرګندونو باندې هر اړخیز بحث شو او لازم وګڼل شو چې زلمی خلیلزاد د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي له دین وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته تللی او له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې کتلی وو او دغه لیدنې نه وروسته د هلته په یو انسټیټیوټ کې چې خبرې کړې وي د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د صدر اعظم د دغه وروستیو سرګندونو په اړه د افغان حکومت دریځ راواخلو، خو د افغانستان د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دستي په دې اړه څه نه وایي، خو د نن ورځې نا وخت به افغان حکومت په دې اړه خپل دریز اعلان کړي. خو لدین وړاندې د نن ورځې په جریان کې د افغانستان د سولې علي شورا ازادي راډیو ته ویلي وو چې تیرو تجربو ته په پام سره که څه هم په پاکستان چې پاکستان د افغانستان په سوله کې رښتینی مرسته نه ده کړې، خو د عمران خان وروستۍ څرګندونو دوی هیله مند کړي دي. د دې شورا د اجرایي پلاوي وغړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دې تاثیر ور باندې د هدف ور لګل کیږي دې ته آماده کی د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کینی ور بند وکي او د مسالې سیاسي حل او باسي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی و چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څوک وړي هماغه سی وکړي، واځي د سولې د پروسې لپاره به سانتیا ورته برابرې کړي. خاغلی خان پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې پانسټیټیوټ کې خبرې کولې، ویل چې کله چې پاکستان ته ستون شینو هلته بل طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. خاغلی خان ټینګار وکړ چې د پاکستان د پوز په سازیتوب باندې هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پوز د ټولو پالیسیو ترشا ولاړ دی، البته د پالیسیو ترشا او د حکومت د پالیسیو ترشا ولاړ دی. عمران خان دا هم ویل چې دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې روان کړکې چې د پای تر رسولو لپاره پوځي حل لاره نشته، نو طالبان پر یو څه باور لري او کله چې پاکستان صدر اعظم شو هغه غوښتل چې ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کول ونه غوښتل. په دغه خبرو کې عمران خان ژمنه وکړه چې کله د پاکستان ته ستون شو له طالبانو سره به وګوري او هڅه به وکړي چې دغه ډله له افغان حکومت سره مخامه خبرو ته وهڅوي او همداشان په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې طالبان برخه واخلي. بلې فرشته جان
مننه اکرام. اوریدونکو زموږ بل همکار اجمل اند د عمران خان په دغه وروستیو خبرو باندې او دا چې کومې خبرې په واشنگټن کې په وروستیو کې د سوي دي، کوم عکس العملونه چې د واشنگټن څخه خبره سوي دي او کوم پرمختګونه چې په افغانستان کې سوي د افغانستان د سولې په ارتباط، په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد احمد ویس وردګ سره مرکه کړې ده. اجملن له ښاغلي وردګ په پیل کې پوښتنه کړې ده چې کله چې پرون د افغانستان جمهور رئیس او زلمی خلیلزاد سره وکتل او پریکړه وسوه چې څو ورځې باید په کابل کې پاتې سي خبرې وکړي، نو دی څه فکر کوي چې په کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې آیا له ستونزو سره مخ شوي دي؟ او د عمران خان په خبرو یې هم بحث سره کړی دی. د مرکې درویدو بلنه درکوم.
زه فکر نه کوم چې دغه سی یو شی موجود وي او یا باید دغه سی یو شی موجود وي. موږ او تاسو باید ترامپ وپیژنو. ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي، نو فکر کوم چې چیرته د ولسمشر غنی د ترامپ دغه خبرې را نیولې وي. دا بود فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نور جدي مسلې دښتي چې باید په غیبه باندې خبري وکړي.
په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي، ځکه په وینا یې په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک و مخ چې د یاد ک چې د په وینا په پوځي ادارې لټاوه دی، هغه لټه خپل د پاکستان په زیان تمامه شوې ده. دی وايي واځي به امده هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. ایا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه دا غسی و مثبت اراده په پاکستان کې محسوس هم، بلکې ټول متخصصین دا غسی یو اټو سیاسيون دا غسی یو مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکی اداره کې او هم په نظامی اداره کې محسوس وي. پاکستان د امریکای لخوانه د ترامپ د ادارې لخوانه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی و. تاسو وګوره ډېر قوي ټویټونه ترامپ وکړل پر اوسه خال یو نیم کال دمخه، نظامي مرستې ورباندې ودرولې، حتی آی ام اف ورته پور نه ورکوه، دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډېره راټیټه شوې ده او هلته د اتصال پروسه ده پروژه ده په دې ټوله سیمه کې. نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو، روسیې ته وګورو، امریکې ته وګورو، دغه طور منطقي او سیمې ته وګورو، درسی و مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دمو ویلی چې بیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري، دی وایي چې مخکې له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګ له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پته یې لیده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپل عمران خان او د پاکستان واکمن چې طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګوره پاکستان د غتیرو تلويفتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه کې د مجاهدین او د جهادي ډلو روزل وو او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکې د مداخله وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان اتا ورس مشر غنی هم دغه ویلی و چې د افغانستان د سول کیلی په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره ووینی، دغه ته باید موږ نیک شګون وګورو او دغه ته پته خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبان نفوذ لري. نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات میزبان دي، دا بود ما په نظر فکر پاروي او د افغانستان حکومت باید هر کلی وي.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسی علوم استاد ډاکټر احمد وایس ورده کوچ د ازادي راډیو له خبريال اجمل انصرای خبري کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
او ردونکو زموږ د افغان بیسیم د اسمیسونو سیستم د کوم تخنیکی مشکل له امله دا اوس کار نه کوي، نو تاسو لطفا پیغامونه ما راستوي. زموږ همکاران اخته دي د جوړولو لپاره کار کوي، کله چې سم سو تاسو ته به اعلان وکړو. اوس به ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نهر سراج ولسوالۍ د خلکو پر ستونزو رپورټ لري.
د نهر سراج ولسوالۍ د امن او جنگي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي او د حکومت څخه لومړی امن، بیا د خپل مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو او مرکزونو د وتلو غوښتنه کوي. دوی اکثره د غسیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنگ لومړی کرښې پاته سوي دي. قومي مشر او سپین ږیری حاجي عبدالحمید یوسفزی راته وویل څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاته دي، په کرایه ځایونو کې اوسېږي او اقتصادي حالت یې هم خراب شوی دی
جنگونه دی اغه زموش سره کم انساني چلن نه کیږي زموش سره بشري چلن نه کیږي زموش سره قانوني چلن نه کیږي زموش سره اغه سي رویه کیږي چې اغه د انسان سره نه ده کورونه مو ملي وردو پکښې دی پر دولت باندې حق لرو پر حکومت باندې حق لرو چې زموش کورونه رنلی زما په کور کې د پولیس وسیږي او زما په کور کې د ټنګان روان دي نړۍ دا غاخ په لرم چې د ځما بچان راخوندي
د نهر سراج ولسوالۍ تر مرکز ګریش پرته چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د پاموړ پرمختګ کړی دی په نورو نږدې 90 سلنه سیمو کې چې د کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې دی هیڅ ډول د بیرغونې کارونه نه دي سوي هلته موجود کلینیکونه او شونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي
سید حاجی صاحب شانم به ټول برشتہ کې به زو خدانان دوار رول سره
طرفونه چراو مخته د معرف مسله
هلمند والی ته د نارس راج ولسوالۍ مخور او قومي مشرانو ول د 401 نمبر سړک په نږدې 15 کیلومتر دواړو غاړو کې د زورګونو کسانو ځکه شاړې پاتې دی او د جګړې او دوامدار نامنو لامل نور سیمه ته کټه سوی دی د نهر سراج ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي صدیق الله زادی رډیو ته ول کلینیک نسته په شونځي کې ملي اردو اوسیږي او د نورو ټولنیزو اسانتیاو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي
زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د وطن کې امن راسي دا خو غټه خبره ده د امن ده بل په غوښتنه مو دا ده چې مکتب خو ګر سره ستنه په کندو کې خو مو ساغه چې ملي اردو وسیږي او هغه بل د پولیسو شارع کنډکټي اخ سره خو مش کار نه لرو زموږ د مشمان د پاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخت سپاره کې وس ملي اردو وسیږي او بل غوښتنه مو دا ده د شپې خو مو ځار کم په مشکل کې د شپې د 9 بجو د 10 بجو خو بیا د وطن د خاصه څوک سره راپورته کېدای نس
د کسان د کلینیک او شونځي غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو مخې د هلمند په لورو سیمو کې نه یوازې ګن شونځي د ځوکونکو پر مخ تړل دي بلکې حالته د پرانیستوغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی د غړول په غسیمو کې چې د جنگ لومړی کرشته نږدې دي روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیاوي خدمتونه نسی وړاندې کولای د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومت تاری اړوند کارونه او خدمتونه
نو جنگونه خو طبعا مشکلات پیښې چیرته چې جنگي الته تبعید د بربادي دی دولت په دې تعهد لري ترسو خلکو ته وسا او امنیت تامین کی وسا ژوند او امنیت تامین کی نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې ترسو موږ نورم د ساحه پراخي کو او بل اخر خلکو پر خلکو ته امنیت تامین کو
نهر سراج ولسوالی د لشکرګا په شمال ختیځ کې پراته ده لشکرګا ته نږدې او د ګریشک په ختیځ کې پراخ سیمه د کلونو رئیسی د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي هغه سیمه چې خلک د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې لپاره ولادت مقام ته راغلي دي کلونو کې چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاس تلويږي کتون کې وايي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډېر ګران دي چې عام خلکو او د هغو لپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وسی محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند
د هلمند باور سورزګان ته په ورسګان کې د ازادي رادیو خبريال د بسرپرست شوه په ژوند باندې راپور جوړ کړی د وی چې د ورسګان په مرکز کې په ځنګړي ډول د هغو شوزو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چوغي په بازار کې خیر ټولوي او دا هغه کسان دي چې د کورونو نارینه په جګړه کې وژل سوي دي د ازادي رادیو خبريال وی چې ورسګان خلک د مسلې ته اندیشمن دي چې ولې ورس په ورس په بازار کې د دغه کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی د شریف الله شرافت رپورت په واوري
ورزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډیره کم ورکوي او کله کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي خو اوس په دغه ولایت کې روانې جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي دا ژغ په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې د قرباني میرمنې فاطمې دي فاطمه 15 ډیرش کال عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترنکوټ شار اړوان فخانه قسیمه کې د سړک غاړي مین د چاودنې لقبل خپل ژوند له لاسه ورکړي فاطمه چې د شپږو ماشومان مور د نی وازی ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګری ویل کړي بلکې د کورنۍ سرپرستی هم ورده غاړي کړي نموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کار او کسب د نشټوالي لقبل اوس د ځان او ماشومان لپاره د ډوډۍ د فیدا قولو په مخه په شار کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي
جنل رایلن مکشنی دي زمون مکشنی دي خپل دا يم ګرځم شي برابر او مشه ټولم د کرایې په کور کې ماړه ولې دي مش په درې زر راغه مند مش ګرځو لا کښې لاله ورور
نه یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوش ملګری له لاس ور کړی بلکې لشيرين څخه هم د ژوند ملګري رواني جګړې اخیستي او دا یوازې فریشه ده. دا هم د فاطمی په څیر د بیکاری او نه کسب له کبله په ښار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چا ته د مرستې لاس ونه غځوي.
پرسنه لرو خو روزاري دغه نیسه پرسته علاقه لرو په کور کې ترې والک تیره بل ولاک په کور کې نارینه لرم خپله د ستانن مو ماتمه د چاتان پر تبخي ولاک لیدلې مر سره د کومک وسې مر سره د کومک وای کې چې مش په پټرو درې زمر دغه نه لرو چې تک وو کوم مر سره نه کومک سوې دې مر سره مش غواړو مر سره کومک وسې مش دا غواړو چې مر سره کومک وسې زما ایتمان نو زما ایتمان ته یو خوراکه یو جمع برابر سي.
پاترین کوټ شار کې د بي سرپرسته میرمنو زیاتوالي خلک هم اندیشمن کړي. د دغه شار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د یادو میرمنو شمیر د پخوا په پرتله څو برابره لوړ شوی دی، خو دغه شاریان د یادو میرمنو د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او نور د میندې نه بوروي او نه دي کونډوي.
نیم محبله محبت او د مرکز سره کوټ اوسیدونکو کینان ډیر زیات ډیر سوي کې درتوه ما بيخد به هدا ډیر سوي دي په ورځ کې بدلته کې زه درتوه ما در 50 لا ډیر زیات شو درځي دلته چې بس دا فکر غواړي بچرګان ډیر زیات سړي هلاکي دي.
مې سملان یک زادې د مرکز ترنکوټ وسیدم کې د جې لوی لامل هر چاته ملمی چې هغه جنگ دی د جې د لاسنیوي د پاره خو باید اولنې دواړو ډلو څخه دغه هيله ورزو د چې باید نور دی سول سره وکي او په خپل بینس کې سرکښین نور هواد د دغه بدبختی او د دغه ناخوالو څخه خلاص کی.
هڅه مو کړی چې په دیاړه د ورزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دیاړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د ورزګان ولایت د مقام مسولین منی چې په دغه ولایت کې به سرپرست میرمنې په ود حالات کې دي او د پخوا په پرتله څو برابر زیات سیوی دي. مرستيال والیا تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره یو سیو شمیر حرفي پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې په کې په کیسه زده کولو بوخت دي. خوایچ پراتلونکو کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي فیاورتیا لپاره نوري پروژې هم تر لاس لاندې لري.
منګه دغه د هیر پويز دکړو برنامه ورته لرو چې مرکز ترنکوټ کې د یو دولو سالو کې دغه د منګه د خیاطۍ د ګلدوزه هم دارنګ د قالین باپۍ دغه پروګرام ورته لرو. منګه ته د زراعت وزارت خوانه د دې لپاره منګه د چرګانو پروګرام لرو په انده کې چې د چرګانو برنامه راوړو هم دارنګ د مربا او د جوړول د لپاره دغه یو پروګرام د خیر اشته ده. د هیر پويز دکړو عمل روان دي، خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه از منګه تاسو دلته جنگ سابق کال نه ووخت رښتیا هم چې تعداد زیات دی د کونډو.
خو اوس اندېښنې دا دي که چیرې یادو میرمنو ته د کار زمینه برابره نه سي نو سلګونه ماشومان به نور هم له زده کړو بې برخه او بې تعلیمه لویان سي، ځکه هره بې سرپرسته میرمن په اوسط ډول څلور یا پنځه ماشومان لري چې د بېوزلۍ له کبله فشار کې له دوی سره ښځلي او یا هم فقر کوي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
او وسله کندوز از مش خبريال اجمل آریان وای چې پر 3000 هکتار ځمکه باندې خټکی سشکال کرل سیو د خټکو حاصل به خښ سوی، خو خلک شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره بازار نسته.
که څه هم په کندوز کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تیر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هر کال نه سږ کال حاصلات ښه ده، وروره په بازار کې کم قیمت نه لري، چرای وړو په 2000 یو سراچه زی او دغه اصلات دی منګ نه غشت په خاور خمیر دی چې چی نکی
روش کال دا خټکا وی اتیا وسل خرچه دی او شش کال چلوي خربې 500 روپې ډیر شپې شل به منګ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري بازار ورته پیدا کی.
په ورته وخت کې د کندوز خر دی خټکوی په مارکیټ کې یو شمیر سیمایي سوداګر بیا وای چې هر ورځ لدی ولایت څخه تر 500 پورې باروډون کې موټرونه له خټکوی باریږي د هیواد نور ولایتونو او دغه راس پاکستان ته صادریږي. په نموړي ولایت کې دوه تنو سیمیز سوداګرو حاجی نایب او صلاح الدین په دیاړه وویل
دا د پاکستان هیواد ته موږ صادرو او خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دی ولایتو ته موږ د خربوزي انتقالو
او فلم په کندوز کې د اسخلانه خټکای نو کښ زیاده جینتور زرمتین حلپچاغ غازیخانی دا چې دی پاس ولایتو ته د مثال کابل ته دی مزار خواته دا خو خټکو هغه ته
لدې سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خربوزه یې کې امسال کښت شوه 2984
هکتار سږ کال د کندوز په 2904 هکتار ابي ځمکو کې او دغه راز په 1324 هکتار للمي ځمکو کې خټکي کرل شوي دي او سږ کال کروندګر هم د خټکو له حاصلاتو څخه راضي دي.
تاجمال آریان رپورت مو واورید دا دغه رپورت تاسو موږ پر پاڼه باندې مفصل لوستلای سئ او اورېدلای سئ د ازادي رادیو د پاڼې ادرس یا ازادي رادیو ټکی کام. اوس به ورسو نوریاس نوریتا چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کروشیا دفاع وزارت تایید کړ چې هغه سرتیری چې نن په کابل کې په چاودنه کې له دوو نورو ملګرو سره ټپي شوی و سا ورکړه. د کروشیا دفاع وزیر دامیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبرلاند وویل پر ځواکونو دغه چاودنه د کابل په څنډه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوی و. هغه مخکې ویلي و د دې ټپي شوو سرتیرو له ډلې دی و روغتیایي وضعیت خطرناک دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي چې په دې حمله کې یو ځان وژونکي د امریکا د استخباراتو د ادارې کارکوونکي په نښه کړی و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د خبر له مخې د هغې اعلامیې له مخې چې د دې وزارت لخوا نن خپره شوې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅه کوي. عمران خان پرون په واشنګټن کې ول پاکستان ته ترستنې دو وروسته بل طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکه د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې وه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. رابرټ مولر به چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کړې نن د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې برخه واخلي. او د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان وړل ته نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی.
اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې فرحان یوسف سای د کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی. د ارک په فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي یوسف سی په اړه نور معلومات نه دی خبره شوی. لا دی وړاندې عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ عمومي رئیس وو. دا د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو لپاره تر رسیدو را پدی خو چې افغان لوبډلې په کې هیڅ بریا خپل نه سوی کړای. په افغان کرکټ بورډ کې په لوړه کچه څوم تغیر دی چې رامنځته کیږي. لا دی وړاندې د کرکټ بورډ اجرایی رئیس اسد الله خان هم خپل دند لري او پرځای لطف الله ستانګزای وټاکل شو. په هلمند کې د فوټبال د پلسوی سیالیو په لومړۍ کې د نوی یاران لوبډلې اتفاق لوبډلې ته شپږ 0 ماته ورکړه. دا سیالۍ نن د هلمند د فوټبال فدراسیون له لوري پلسوی وي. په دې سیالیو کې د هلمند د فوټبال یولس الف لوبډلې برخه لري. او د افغانستان اجرایی رئیس کرکټ ملي لوبډله په نړۍ او افغانستان کې د ویاړ او احترام وړ وبلله. عبدالله عبدالله ملي لوبډلې سره د لیدنې په مهال وویل چې ملي لوبډلې په سختو شرایطو کې د نړۍ له پیاوړي لوبډلو سره ځان سیال کړی چې دا د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی.
اوریدونکو وروسته په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. دا اوس تقریبا د دوه پروګرامونو مود تیار دي د خبرولو لپاره. د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام خو تر مخ کې ولنډ یادونه کوم چې د ازادي رادیو د ځانګړي مرکې په پروګرام کې زموږ همکار اسمت سروان د افغانستان د اولمپیک د کمیټې له رئیس حفیظ الله ولی رحیمی سره مرکه کړې ده. دغه ویډیوي مرکه کې درویدو علاقه مندي لري. تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای او ورویدلای سي ازادي رادیو ټکی کا.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام نومیو منی دا اساسي او بشري حقوقونو یوه بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سرل دچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که په پیل کې مقدمی پتوګه پدی و غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې وسې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه د ماشومان او د اخونو کنونسیون او د کار د